سلامونه او ستړي مسې وخت د ماسپښین درې بجې سوي نن د جمعې ورځ د 2015 کال د سپتمبر 11مه نیټه ده د مشالې رو په یو بلګړې کې موزا عبدالحق کړه او ملیحا مرزاده هرکلی کو هله دا چې روغ جوړ او خوشاله است په دې غړې کې د پاکستان افغانستان خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په اړه باندې ریپورټونه او څېړنې لرو او په پای کې د ټکو ټکالو نیس پروګرام د پام کو وړاندې کوو خو پیل له خبرونو چې ملیحا مرزاده وړاندې کوي
السلام علیکم ټټول اول د خبرونو سټکی پاکستان وای په هیواد کې د میشتو افغان کډوالو وطن ته په واپس یې له افغان حکومت سره خبرې روانې دي په افغانستان کې طالبانو د فرا ولایت خاک سفید ولسوالۍ محاصره کړې ده او د امریکا په سینټ کې له ایران سره د اټمی موافقې د ردولو لپاره د رایې واخستو کوشش ناکام شوې ده تفصیل پاکستان وای د قومي اکشن پلان لاندې په ملک کې د میشتو افغان کډوالو وطن ته په واپسی باندې کار پاتې دي خو تر هغه اسلام آباد په دې اکله سګام نشي پورته کولی تر سوچي افغان حکومت څه فیصله نوي کړي دا خبره د پاکستان د کورنو چارو وزیر چادری نثار علی خان تیر ماخام د پاکستان د ترګری ضد تګلارې د جاشه خستو په مقصد د شوې غونډې وروسته په اسلام آباد کې له میډیا سره د خبرو په وښ وکړه نوموړي ویل
قانون مطابق دوی پاکستان کے کاروبار نشی کولے اور نہ جائیداد اغستے شی خود وی داسی کوی اور دا کیمپنو پزے دا آبادی پمنس کی اوسی گی نہ دوی دا واپسی دا پر افغان حکومت سر خبری روانی دی
ټاکل شوی چې د روان کال په جولای میاشت کې د غیر ریجسترډ افغان کډوالو د نوم لیکنې عمل شروع شي خو لا پرې کار نه دی پیل شوی د هنګو په توخ سرای کیمپ کې میش تورکزو ایجنسی کډوالو واپسی به د روانې میاشتې د 29 نیټې نه شروع کیږي له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې او چارواکي عادل ظهور نن مشال ریډیو ته ویل چې د اورکزو هغو سیمو ته به د کډوالو د 900 کورنو واپسی شروع کیږي چې له وسلوالو پاکې ګرځول شوی دي
دا مشتی شیخانو فیروزخیل او دغه علاقو ته دي دا کلیر دي دا د بارو نه کلیر شوی دي د خلکو سیګي دي کوم یونیسیار شیلټرین کړی دي کورونه خلکو ته جوړ کړی دا مطلب د بارو کې کلیر شوی دي خدای خلکو په سینو وکړي
عادل ظهور ویل چې د دغو کډوالو صاحب د 500 برابر مالی مرسته هم کیږي د زیاتوي په دویمه مرحله کې به هغه کډوال واپس کیږي څوک چې د توخ سرای کیمپ ته بهر اوسیږي د سیفرون وزارت لپاره د سینټ قائمه کمیټه وفاقي حکومت او فاټا سیکریټریټ ته ویلي دي چې په قبالي سیمو کې د صحت اسانتیا ورکولو لپاره پکار ده چې د فاټا په ډومیسایل سند د خستون کې ډاکټران لومړی په قبالي سیمو کې د خدماتو ورکولو پابند کړي دا خبره تیر ماښام په اسلام آباد کې د چیرمن هلال الرحمن په مشرۍ کې د سیفرون لپاره د سینټ قائمه کمیټه په غونډه کې وشوه په غونډه کې د فاټا سیکریټریټ چارواکو په قبالي سیمو کې د صحت د مسلو د حل لپاره کمیټه ته خبرونه وکړه په غونډه کې ویل شو چې د فاټا په ډومیسایل جوړ شوی ډاکټران تعلیم روسا په قبالی سیمو کې اول دوه کال په خدماتو ورکولو پابندو ګرځول شي خبرونه لمشال ریډیو نوره په افغانستان کې شاوخوا 500 وسلوالو لتیری ورځ راهیسې د فرا ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ اوس په محاصره کې ده د فرا ولایت د خاک سفید ولسوالۍ امنیه کمانډان عبدالجبار نن مشال ریډیو ته ویل چې د ولسوالۍ پر مرکز او نږدې کلو بریدونه شوي چې نن هم دوام لري د نوموړي په خبره د خواو شاکلو اوسیدونکو هم له خپلو کورونو کډه شوي او نورو ځایونو ته تللي دي د نوموړي په خبره پوځي مرستې ته سخته اړتیا لري هغه په دې جګړه کې د وخت مرګ ژوبلې پاړه څه نه دی ویلې بلخوا د وسلوالو ویانکاري یوس احمدی وایي چې ولسوالۍ دوی محاصره کړي او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده په افغانستان کې او هالنډي مرستندویه کارکونکي له برمتګرو سره د یو اتیا ورځو تیرولو وروسته پرون خوشی شوه د هالنډ د بارنو چارو وزارت تیره شپه په بیان کې ویل چې میرمن انیا ډی بیر په کابل کې د هالنډ په سفارت کې ده او روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی میرمن ډی بیر یو تجربه لرونکي مرستندویه کارکونکي ده چې له 1500 کلونو را پدې خوای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او په سورستو کلونو کې په کابل کې د یوې سویټزرلینډ غیر حکومتي ټولنې لپاره کار کوي چې کله نوموړي د جون په 22مه په کابل کې د خپل دفتر د باندې پسپین اورس سلورو وسلوالو لخوا وتختول شو د برمتګرو پیژنګلوي نه ده شوی د امریکا په سینټ کې له ایران سره د نړیوالې اټومي موافقې تر دولو لپاره په لومړي ځل د رایو اخیستو هڅه ناکامه شوه. د قرارداد د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه، خو پرون یې نتیجه د 250 په مقابل کې 50 راووته چې دوه رایې پکې کمې وې. اکثر ډیموکراټانو د قرارداد په مخالفت او جمهوري غوښتونکو یې بیا په ملاتړ کې رایه ورکړې. د امریکا ولسمشر سمدستي د جمهوري غوښتونکو په مخالفت کې بریا اعلان کړه او زیاته کړه چې دا رای د ډیپلوماسۍ، د امریکا د ملي امنیت او د نړۍ د ژغورنې او امنیت لپاره د بریا په معنا دی. نن ماښام په زرګونو کسان په نیویارک ښار کې د ګراوند زیرو په مقام چې په 11 سپتمبر 2001 کې هلته تر هغه بریدونه وشو د یاد منځلو لپاره راټولېږي. نن د دغو بریدونو 14 کاله پوره کېږي. دغلته چې پخوا د ورلد ټریډ سینټر ودانۍ وه، اوس یو یادګار او میوزیم جوړ کړل شوی دی. د پیښې د کلیزې شروعات به د ګنټیانو د غږ او د هغو 3000 کسانو نمونه په اخیستو سره شروع کېږي چې د القاعده لخوا په بریدونو کې ووژل شو. هغه وخت د القاعده غړو 4 هوایي جازونه تر تختول وروسته او جنگول. دوه جازونه په ورلد ټریډ سینټر او یو جاز په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت له ودانۍ سره او جنگول شو. یوه الوتکه په پنسلوینیا کې په پټو کې راپریوتې وه. نیټو د روس لخوا د یوکرین پولې ته نږدې د یو لوی پوځي اډې د جوړولو په اړه اندېښنه ښودلې. د نیټو یو ویان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې نیټو د یوکرین پولې ته نږدې د روس د پوځ لخوا د لوی پوځي اډې د جوړولو او د یوکرین د بې ثباته کولو د هڅو له کبله اندېښنه لري. رویټرز خبري اژانس د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې روس په بلګروډ او بلاسټ کې چې له لوهان سره نږدې پر پوله پرته سیمه ده د لوی پوځي اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له رابیا اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه اخیستل کیږي او په 1.5 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.625 روپیه او په 1.625 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه یو ریال په 19.50 روپیه اخیستل کیږي او په 19.50 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 28.10 روپیه او په 28.50 روپیه یو افغانۍ په 1.25 روپیه او په 1.45 روپیه او په 1 پاکستانی روپیه 270 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 275 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې خال خال وریځي وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 30 او په کوټه کې 20 او 40 وي.
تاسو خبرونه له ملي حامرزا دا اوریدل او د موسم او کرنسي حال نورته رابیا اکرم خان درکړي. پاکستان ویلی ناجتر سوی افغان کډوال ريجستر کول نه غواړي. پښتنه ده چې افغان کډوال پر پاکستان بوج یا بار دی او کڅنګ
د پاکستان په دغه باندې څه بوج نه دی. خپل ځان د مزدوري کوي، ډېر خلک بهر دي، هغه نه د پیسې هم رالېږي او دلته کوم مقامي خلک دي، هغې سره د خلکو ډېره ښه گزاره شوې ده.
د پاکستان او چین د اقتصادي رهداري په اړه لا هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه اندېښنې لري. دوی اوس سوایي
د سس کال بجټ کې 50 روپۍ هم د غربي کاریډور معنا دا د پښتانه بلوز کاریډور ته نه جوړ کړي. پنجابي کاریډور ته 50 روپۍ شته.
او په دوه منی مای کې امان الله نصر د ټوکو ټکالو 19 پروګرام پام کوو وړاندې کوي.
السلام علیکم ګرانو، د سیلابونو نخلاص شو او بیا په ټکسونو کې راګیر شو او ریدونکو دا هغه ګورګین جمال دی چې خلک لډیر نازه میرچکه ورته وایي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورټ. د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودري نثار علی خان ویلي د افغان ريجستر کډوالو د بیرته تلو لپاره له افغان حکومت سره خبرې اترې روانې دي. البته د پډاګه کړه چې غیر ريجستر شوی افغانانو لومړی کله نه غواړي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې په نېشنل اکشن پلان د جاج اخستو غونډې وروسته له میډیا سره وکړه. په دغه اړه نور تفصیل اسلام آباد ریاس مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ما خام د ترهګرې زید کامی تګلارې باندې د عمل درآمد جاج غستو د پاره د شوې دوو غونډورستو میډیا سره په خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې د اکشن پلان تر لاندې په زیاتره نقطو عمل درآمد شوې دی، خو په ځینو برخو اوس هم کار په کار دی. د زیاته کړه چې په دغه برخو کې یوا د افغان کډوالو مسله ده چې پکې د دوی په عزت سره بیرته وطن ته لیږل هم شامل دي، خو تر څو چې افغان حکومت دې لړکی څه فیصله نوي کړي تر هغه پاکستان څه قسمه اقدام نشي کولی، او دې سلسله کې افغان حکومت سره خبرې روانې دي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د رجسټرډ افغان کډوالو ترڅنګ 15 لکه غیر رجسټرډ افغانان هم پاکستان کې میشت دي.
ویل کیږي چې 15 لکه غیر رجسٹر کډوال دي، او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي وو چې د دوی نوملیکنه دي وشي، خو زما دریز دی چې داسې نه ده پکار. دې سره به دې خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي، بل چې کوم رجسٹر خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولی او نه جایداد اخستی شي، خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادی په منځ کې اوسیږي. نو د دوی د واپسۍ لپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي، او تر څو چې افغانستان سره زموږ معاملات نوی هوار شوی تر هغه موږ دوی په بایزته طریقه بیرته نشو لیکلې.
آیا افغانستان کې حالات د دې جوګه دي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي او یا پاکستان داخلك واپس لیږل شي؟ په دې اړه مو کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي رستم شاه مومن نه تپوس کو نو دوی دی
غلیم پخپل دی او یم پخپل حکومت څلګه بنګلش لکا افغانان په زور واپس نشي لیږل. زما خبره دا چې دې رقم کلون راغلي دي د ټول نجات مبارزه مقامت ته نو دین دا ته ملل چې دی لاړ شي او هغه دین ته بلار شي یا ته مکتبونه شته او نه کاروبار شته کدي مری وران شي. دا غلطه خبره ده، بل دا چې دی د پاکستان په دغه باندې څه بوج نه دی خپل ځان د مزدوري کوي او دی ډیر خلک بهر دي هغه نه د پیسې مرا لیږي او بل دا چې کوم مقامي خلک دی هغه سره دی خلکو ډیر خلک گزاره شوی دی.
همداراز چې مشال ریډیو د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نوملیکنې نه کولو په اړه د چودري نثار علي خان بیان د افغان امور ماهر او خبریال طاهر خان په وړاندې کې خود، او دا هم چې د دې څه ګټه او تاوان دی نو دوی
افغان کډوال پاکستان کې کوم رجسٹر نه دی، د هغې رجسٹریشن د هغې نوملیکنه یا نامې سب د دې ډېر زیاته فایده ده او هیڅ نقصان نشته. او فایده دا ده مهمه چې پاکستان کې د 1 میلیون نه زیات افغان کډوال د هغې نومونه پاکستان سره نشته او هیڅ چاته پته نشته چې دا خلک کوم ځای کې اوسېږي، دوی څه کوي. نو د دې رجسٹریشن یو خدای غلط فهمي کېدی شي. د چودري نثار وی چې دوی هم قانوني حیثیت، حالانکه دا خبره مخکې نه واضحه شوې ده چې د دوی د نومونو د لیکنو معنا به هیڅکله هم دا نه وي چې د هغې په بنیاد باندې به اختیار وي پاکستان کې اوسېدو یا به دوی ته اشاره وي. فقط د دوی معلومات اصلول چې دوی په کوم ځای کې اوسېږي، که سبا فرض کړي دوی واپس لوغه دغه وي، نو دا معلومات وي چې پلانې په کوم ځای کې موجود دي.
ټاکل شوی وه چې روان کال جولای میاشت کې به د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل شروع کیږي، او دغه لړکې به د افغان حکومت او نادرا لخوا پاکستان کې میش ټول غیر رجسٹرډ افغان کډوالو ته پاسپورټونه او ویزې ورکول شي. خو تر دې دمه په دغه پروژه کار نه دی شروع شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم د افغانستان او پاکستان په اړه یو بل رپورټ لرو. پرون په پېښور کې د پاکستان افغان ولسی تړون په تر انتظام لاندې د پاکستان افغانستان ترمنځ د اړیکو باندې د بحث او د اړیکو د پیاوړ کولو لپاره تجویزونو وړاندې کولو په غرض یو غونډه وسوه. په دې کې له دواړو خواوو په لسګونو سیاسي کمی مشرانو، چارواکو او د مدني ټولنو غړو ګډون وکړ. له پېښور د ځلاند یوسفزی رپورټ اورو.
د پاک افغان ولسی تړون ویاند نثار محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د اشرف غنی احمد زی لخوا د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ سنبالولو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پخه کېدو وي، خو په تیرو ورځو کې ځینې پیښو او غلط فهمو پر مخ تلونکو اړیکو ته زیان رسولې دي، او دوی دا غونډه هم په دې هدف رابللې ده چې په څه ډول د افغانستان او پاکستان اړیکې پیاوړې شي.
ورخیزه هغه تعلقات چې د تیرو شپږو میاشتو راسي په ډیر خطرې کې سره په مخ کې روانو، او هغه زمونږ د پوري غاړې او د دې غاړې د خلکو لپاره د ولسونو لپاره د خوشحالۍ باعث ګرځېدو، هغه کې یو مشکل بیا خلکو ته راپېښ شو، تشویش او غم او دا ټول چیزونه مخې ته راغله. مونږ دغه غونډه هم په دې حواله کړې چې کوم داسې غلط فهمه دي ولې دې دا ختم نشي ولې دې دا لاړ نشي.
په غونډه کې ګډونوال اډوکیټ اعجاز مومن وای چې د دواړو هیوادونو ترمن اړیکې خرابون کې قوتونو ته باید حکومتونه او اولس پام وکړي.
نو زما خپل ځاني داسې خیال دی چې ست داسې قوتونه شته دي چې هغه د پاکستان او د افغانستان په دې دوستۍ دا ماحول چې کوم دی یا چې کوم زمونږ لارې چارې دي دا هغه خرابول غواړي. نو په دې معنی زمونږ د پاکستان خلکو ته هم پوهېدل پکار دي او په دې معنی زمونږ د افغانستان چې کوم رونه دي هغوی ته هم پوهېدل پکار دي. لکه هغه پښتو کې متل دے چوپ پر ڈانگ نہ بیلے گی. نو زمونگا اگر سٹریٹیجک پوزیشن دا سے دے چہ زمون بیلے دل نکی گی.
دا افغانستان ٹریڈ کمشنر میرویس یوسفزے پا وینا دا دوارو حیوادونو ترمینز پا غٹا کچا تجارت کی گی او دا اڑیکو خرابی دو سرا تجارت تا ہم زیان رسی چہ نیخ پنیغ اغیزی دا دوارو خواو پا اولسوی.
کم کڑکیچ د دوړو هیوا دونو ترمنځ پیدا شوه ده په دکی په تجارت باندې هم ډیر اغیز کړی ده یعنی بد تاثیرات کړی دي. تجارت د دوړو ملکونو ترمنځ را کم شوه ده او په دکی ډیر مشکلات هم زمون تجارانو ته پیدا شوه دي او زه هیله مند ما چې دغه کڑکیچ د منځورلو کې زمونږ تجارتان په کې خرو وو.
د غونډې په پای کې غوښتنه وشوه چې د سیمې د پرمختیا او د اولس د سوکالۍ په غرض دي دواړه حکومتونه خپل مینځي باور پیاوړی کولو او د امن په ټینګښت په ګډه کار وکړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د هر ډول ترګرو او وسلوالو په ضد عملیات کوي. په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم پوځي عملیات پر مهال د کانې شبګې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کړې ده. دا خبر پرون په اسلام آباد کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله اونیزي خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش وسلوالو ډلې د موجودګۍ آثار نشته. د دې غونډې په اړه نور تفصیل د ریاض مسخیل په ریپورت کې اورو.
د زیارت پورز اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف ته او منطقه کې د امن او کلاري د پاره کوشش کوي. د حقانی ډلې په ضد د کاروایانو او سیمه کې د داعش وسلواله ډلې راپورته کیدونکو خطرې په اړه د تپوسونو په جواب کې ویان دوی
دا خبره مونږ څو ځله کړې ده چې د ضرب اعظم اپریشن تر لاندې مونږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایانې کړې دي او په وسلوالو کې زمنګ د پاره خ او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګری او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي. تر څو چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې خبره ده نو تر دې دمه پاکستان کې د دې شتون ثبوتونه نشته. خو بیا هم پاکستان دا یو خطر ګڼي او دغه لړ کې منګ خپل امنیتی ادارې چمتو کړي دي.
په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل تورونه لګوي چې خوره د یو بل په ضد استعمالیږي. په دغه تورونو کې سمره حقیقت توی پدې اړمو د سیمایزو چارو د کارپو او پیښور کې میشت خبريال اکیل یوسف زینه تاسو کو نو دوه دوانه غاړې د خپل ناکامو پټولو د پاره دا کار کوي.
نظر دار چې د کوم اپریشن په خیبر کې یا وزیرستان کې روان دي د دینه بعد د حقانی نت ورک هغه هم ډیر کمزور شوی دی. نور پاکستانی طالبان چې دي د قوت هم منتشر شوی دی یا ختم کړی شوی دی یا کمزور کړی شوی دی او دغه رنګ په افغانستان کې هم تقریبا په 1500 صوبو کې عملیات شوی دي چې د خلکو په نخښه کړی دي. بنیادی طور نه بلیم گیم یا داس الزامات یا تورونه چې دوی لګوي نو د دې مقصد دا هم چې کم د فورس زیاده حکومت کم پالیسیانو کې نقایص وي هغه د قبلولو په ځای باندې په نورو هیوادونو باندې یا ګاونډي هیوادونو
همداراز د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي یو بل خبريال حسن خان وینا وا دوانو ملکونو لبا خپل پالیسي بدلول وی غني نقصان به د پاکستان افغانستان اولسترسي
ترکیب پورې چې دوانو حکومتونو یو بل سره په اخلاص کومک نه کړی او جوائنټ سټریټیجی څنګه د مشترکه عملیات نه کړی تر هغه پورې دوی په دې باندې بری نشي مونږ دغه وجه ده چې هغه خلک چې په پاکستان کې روانې کی نو افغانستان د غوډه لپاره سافټ کارنر لري او هغه خلک چې په افغانستان افغانستان کې روانې کی نو غوډه لپاره پاکستان ته ډیورنت کرخه د شپږ وو لسیزو راځي په دې باندې دا ډیسټربنس دی. دا ډیسټربنس برواني او نقصان به دواړو ملکونو ته.
د خارجه دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم وی چې د پاکستان افغانستان استخباراتي ادارو ترمنځ د مرستو او معلوماتو د تبادله یو مفاهمتي یادښت لاسلیک شوې دی چې ورسره بعد ترهګرۍ خلاف په خشن مبارزه وشي. خو په دغه مفاهمت عمل درآمد کول لړکی د افغانستان د جواب انتظار دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ری د پاکستان د سرحداتو او کبری سیمو یعنی د سفران وزارت لپاره د سینټ قائمه کمیټې وفاقي حکومت او فاټا سیکریټر ته ویلي چې په فاټا کې د صحت غوره اسانتیا ورکولو لپاره باید د فاټا په مثال باندې د ډاکټري سند اخیستونکو ډاکټرانو لومړی په قبایلي سیمو کې خدمات ورکولو پابند کړي. خو بل پلو د طبي چارو تجزیه کاران وایي په کار ده چې حکومت لومړی په فاټا کې میډیکل کالج جوړ کړي، نو فاټا به په خپل ډاکټران پیدا کړي او دغلته به د ډاکټرانو کمی نه وي.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د چیرمن سینیټر هلال الرحمن په مشرۍ کې د سفران لپاره د سینیټ د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د فاټا سیکریټریټ چارواکو د قبایلي سیمو د صحت د مسلو د حل په اړه کمیټې ته خبرونه ورکړه. په دې موقع د کمیټې غړو په فاټا کې د صحت د اسانو په کمی باندې د خفګان څرګندونه وکړه او وفاقي حکومت او فاټا سیکریټریټ ته یې حکم ورکړو چې څوک هم د قبایلي سیمو په ډومیسایل باندې د طب سبق وایي او هغه خپل تعلیم مکمل کړي، نو لومړی دوکالا خدمات په فاټا کې ورکوي او د غرنګ چکم ډاکټر د سپیشلایزیشن ډیگری تر لاسه کړي، هغه به درې کاله په قبایلی سیمو کې کار کوي. ځکه چې په فاټا کې د ډاکټرانو ډیر کمې دي او د لسو زرو کسانو لپاره یو ډاکټر کار کوي. مشال ریډیو ته د کمیټې یو غړي سینیټر سجاد توري په دې اړه وي.
کوم د فاټا د مثال باندې ډاکټر جوړیږي، هغه ایجنسی کې ډیوټي نه کوي او دې پر سپیشل دا شرطونه کې خدل غړي چې ایم بي بیس کله فریشي فریش وکاله به یو تیری او بیا کله سپیشل ریشنو کې په کار د دوه درې کال د مجبور کړل شي باندې کړل شي کوم ډاکټر د فاټا د مثال باندې راشي دا په کار له سل تکلیف دی وکی بلکې فاټا کې سپیشلایز ډاکټر نو ډیر زیات کمې دي. هغه تقریبا 20% ډاکټر بیا لګال ته جواب باندې نه دي، نور سیټونه ویکند. هغه صرف وجه څه ده، هغه د سیلریز کمې ده، 75% سانکشن سیلری ده. او دې پر صدرتي کوم ارډیننس ده، هغه لګ ریکارډ جوړ ده سپیشل پیکیجز نه شو ورکولای په فاټا کې، صرف پروجیکټ بیسز باندې ډاکټر برته کولای شي. هغه پر مخ خپل ریکمینډیشن
کلی چې مشال ریډیو د قائمه کمیټې د دې غوښتنې په حق له د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي دی او ډاکټر نور نپری دی نو پوښتل، نو هغه وی چې پکار د حکومت په قبایلی سیمو کې میډیکل کالجونه جوړ کړي، نو ور سره به دا مسله په خپل هوار شي. نو مو وړي زیاته کړه
پکار دا چې تا د حکومت سره کینی او د پاټا د پارا د ډاکټرانو د خدمت په ځای د پاټا د پارا د میډیکل کالج پټا د پارا د میډیکل یونیورسټي غوندنه د حکومت نه وکړلی شي چې پاټا خپل ډاکټران پیدا کړي. ځکه چې پاټا ډیره پاتمنده پاتې شوې ده او تر کومه پورې چې په پاټا کې خپل میډیکل کالج یا خپل میډیکل یونیورسټي جوړ شوې، نو زما په خیال دغه کمې به پاټا ته تر ډیرو کلونو پورې محسوسېږي.
د کمیټې په وینا چې یو طرف ته په قبایلي سیمو کې د اتای ډاکټرانو لوجې په خلکو کې د هیپاټایټس بی او سی رنزونه زیاتیږي، او بل طرف ته د دفع یو سلسلور سلویخ او کرفیو له عمله هم مریضان اسپیتالونو ته نشي رسیدي او دارنګ درې زرو پورې ډاکټران داسې دي چې هغوی خپل ډیوټیانې نه کوي چې لکه بلې د فاټا اولس د صحت د مسلو سره مخ کیږي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اداري فساد په تور نیول سوی د خیبر پښتونخوا صوبې د مدنیت په خوانی وزیر ضیا الله افریدی د خپل ګوند تحریک انصاف له مشر عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د اتصاب کمیشن لاړ خدي د نیولو بشپړه پلټنې وسی، ځکه چې د په نیولو کې ځینې لوړ پوړي چارواکي لاس لري. نوموړي دا خبرې پرون د صوبای اسمبلی غونډې ته وکړې. نور حال له پېښور د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی او د اداري فساد په تور نیول شوی د پښتونخوا د مدنیت بخوانی وزیر ضیا الله افریدی یو ځل بیا د پښتونخوا په وزیر اعلی تور لګولې دی چې هغه د ذاتی انتقام په وجه د احتساب د کمیشن لاندې نیول دی. د زیارت په مازیګر ضیا الله افریدی د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر په حکم د صوبایي اسمبلی غونډه کې شرکت وکړو او د احتساب د کمیشن له اړخه د نیولو او بیا د امتیازی سلوک په حق لای ټوله خبره په اسمبلی کې بیان کړه. ضیا الله افریدی وویل چې په 9 جولای دوه فوجي افسران د سرکاري کور ته راغلل او دا کرپشن په بنیاد د نیولو حکمنامه وړاندې کړه. هغه وویل چې احتساب کمیشن ته د نیولو اجازه وزیر اعلی ورکړو او بیا د اسمبلی سپیکر هم د په نیولو باندې چپ پاتې شو. زما کیس تا دا گن دا پارا زما دا پارا او بیا دی صوبی حکومت دا پارا ډیر د اهمیت ور دی. ز تاسو ته خواست کوم چې کور کمیټې غونډه راوبلې او په دې اسمبلی کې ځکه چې زما مجبوری ده ملزم یم ز په جیل کې یم چې زما ټول خبره ووري او د پارټۍ د ټول پاکستان نه لوړ پوړي غړي راوغواړي. دا پېښور ضلع منتخب نمائندگان او خبریالان هم او کچری دغه غونډه کې ز مجرم ثابت شوم نو بیا نه صرف د ګوند نه بلکې د اسمبلی نه به هم استعفا ورکوم. زیولا فریدی وویل چې د معدنیاتو د وزیر په حیثیت هغه په ټوله صوبه کې اصلاحات راوستل او بیا چې کله د نوخار یو محسوس ټولګي باندې د لاس اچولو او د هغوی غلاګانې ثابتولو کوشش وکړو نو هغه ته دغه سزا ملو شوه. دا حکومت لاړخه صوبایي وزیر شاه فرمان وویل په کار ده چې احتساب په عمل کې خپل پردي ونشي او بغیر د څه جرم نه بېګنا خلک ونه نیول شي. دا یادونه ده چې زولا افریدی صوبایي احتساب کمیشن د درنګونو غیر قانوني توګه ورکولو او خپل واک ته ناجایز استعمالو په جرم نیولی دی چې نن سبا د پېښور لیډرینګ هسپتال کې د علاج په غرض داخل دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د پښتونخوا ملي ګوند مخکښ او سینیټر عثمان خان کاکړ وای د پاکستان مرکزی حکومت د چین د کاشغر او د پاکستان د بلوچستان صوبې د گوادر ترمنځ تجارتي لارې د پښتونو لسیمې پنجاب ته اړولې ده. سینیټر عثمان خان کاکړ د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لارې په اړه د سینیټ د ځانګړي کمیټې غړی دی. د ولچ په پنجاب کې د لارې په داسې چټکی جوړیږي چې د کال کار په شپږ میاشتې او د شپږ میاشتو کار په درو میاشتو او د درو میاشتو کار په یو میاشت سرته رسوي. له نوموړي سره زموږ همکار بوریوال کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې ورزخه پوښتلي چې دوی د دې اقتصادي لارې په اړه څه اندېښنې لري.
دستور ولس ته خبرتیا د پاره د خپل د سنټ کوریډور کمیټي کوم سپیشل کمیټي ده. نو موجوده حکومت مسلمانون حکومت چې دی هغه د غربي روټس دی یا د پښتونخوا وطن د جنوبي پښتونخوا بیا د کلات تر سورابه دا ټول روټ د سره عملن ختم کړی دی ستر دی د خپل بجټ نه. نو خبره دا ده چې د پنجاب لخوا او د مسلمانون لخوا کاره اوس په خبره دا ده چې هغه نموسته دا کوریډور هستی نه د انرژي او صنعتي زون اکنامیک زون صورت وی تیل پایپ لاینونه چې دي نه سړکان نه ریلوی مشترکه.
تاسو په دې کمیټې کې یاست نو تاسو دوی ته څه وویل په دې حواله چې دا ولې نسته
گورنمنٹ یو جواب نه ورکی وسره هغه سپیشل کمیټه چې دا مور زیاد وکړي چې د کوریډور د دې مشر تاجدر صاحب دې کې په سپاټې دی کراچي سره تعلق لري. بیا مور د کمیټې د فازه وزیر اعظم صاحب ته خط واسطه سي د دې کمیټې ته ملاقات ورکړ. سمندر رتا سر باز کو پالیسی کو نواز شریف جوړې نه اسن اقبال جوړې نه نسی جوړې نه نور څوک جوړې دغه پالیسی جوړې یو دغه رول نوم میا نواز شریف صاحب دی دبل شهباز شریف صاحب دی نه ملاقات هم دې کمیټې ته نور کې د سنټ کمیټې ته دی تقریبا شل تین دیس ورځې سي ویني زموږ کمیټې ما خپل راپور سنټ وړاندې کړي سنټ به بیا باس کوي.
ستاسو د ګوند لخوا او د امینشنل ګوند لخوا هم دغه ست نور ګوندونو لخوا دغه شکایت او دغه غلوه چې حکومت هغه چې کوم رښتونی معلومات هغه ته لاسرسي نه ورکي د خبره تاسو په کمیټه کې است اوسم پرغه ځای ته کنه تاسو ته رښتونی معلومات وړاندې کی په دیواله
نه نه غلط بیان کی بار بار ډیر ساده موږ ثابت کړی نه د شش کال بجټ کې 500 روپۍ د غریبۍ کاریډور معنا د پښتانه بلوس کاریډور کې نه جوړ کړی بلکې غربي کاریډور د ازمر څخه کاریډور باندې ور پسې نشته. سنټرل کاریډور څخه د منځنۍ کاریډور دا مصرف د پنجاب کاریډور شرقي کاریډور څخه ویایي پنجابي کاریډور ته 50 روپۍ شي د روډ کې چې موټر وی جوړي او اتا 10 روپۍ دلته تیز دي بس هغه پنجابي کاریډور دی مکمل کوي لازم نور ګر دغه پاتې.
د کمیټې کې تاسو غړي یاست او آیا ټول په یو خلې یاست کنه په تاسو کې مخ اختلاف ستا په دی حواله
دا کې په ټیک مر دوه لږړې یو چې پای کې درې غړې چې دی هغه د مستمرد مون دی هغه یو خواته دی او هغه دیم پنجابیان او مور څ نور کړي سندیان پښتانه بلوچستان مربل افاتی دا درې سیدی اغم دا ویستی خبره چیک ده خاص نواز شریف خپل لاچار دی
تاسو د دې کمیټي زمواره کمیټي د ظاهر خبره د دومر معلومات خو به تاسو ته چې آیا هغه د پنجاب له لارې شتریج پر هغه کار شروع شوی دی کنه
هغه په درب کار روان دی چې په تیزی سره روان دی بالکل ته یقین وکړه د میچ کار په هفته کې د شپږ میچ کار په میچ کې د کار کار په درې میچ کې په ډېر تیزی باندې تندی سره لګیا دی هغه باندې
داود پښتون فاملی پارټي مشر عثمان کاکړ چې له بروال کاکړ سره خبرې کولې اوس هم درې نیمه بجې سوي دي ملیحا مرزاده به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
پاکستان وای د قومي اکشن پلان لاندې په ملک کې د میشتو افغان کډوالو وطن ته واپسی باندې کار پاتې دی خو تر هغه اسلام آباد په دې اکله سګام نشي پورته کولی تر څو چې افغان حکومت څه فیصله نوي کړي دا خبره د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیر ماښام د پاکستان د ترګري ضد تګلارې د جاج اخستو په مقصد د شوې غونډې وروسته په اسلام آباد کې له میډیا سره د خبرو په وخت وکړه د انګو په توخ سرای کمپ کې میشت اورګزو ایجنسی کډوالو واپسی به د روانې میاشتې د 29مې نیټې نه شروع کیږي له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي عادل ظهور مشال ریډیو ته ویل چې د اورګزو هغه سیمو ته به د کډوالو د 200 کورنو واپسی شروع کیږي چې له وسلوالو پاکي ګرځول شوی دی د سفرون وزارت لپاره د سینټ قائمه کمیټه وفاقي حکومت او فاټه سیکریټریټ ته ویلي چې په قبالي سیمو کې د صحت اسانتیا ورکول لپاره پکار دي چې د فاټه په ډومیسایل سند د خصوصي ډاکټران اول په قبالي سیمو کې د خدماتو ورکول پابند کړي دا خبره تیر مخام په اسلام آباد کې د سفرون لپاره د سینټ قائمه کمیټه په غونډه کې وشوه په افغانستان کې خوښه 1500 وسلوالو له 13 ورځې راهیسې د فرا ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ اوس په محاصره کې ده د ولسوالۍ امنیه کمانډان نن مشال ریډیو ته ویل چې د ولسوالۍ په مرکز او نږدې کلو بریدونه شوي دي چې نن هم دوام لري نوموړي ویل پوځي مرستې ته ضرورت لري بلخوا وسلوال ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوه کوي په افغانستان کې هالنډي مرستندویه کارکوونکي له برمتګرو سره د یو اتیا ورځو تیرولو وروسته پرون خوشې شوه د هالنډ د بارنو چارو وزارت تیر شپه په بیان کې ویل چې میرمن انیا ډیبیر په کابل کې د هالنډ په سفارت کې د اړتیاي حالت یې د ډاډ وړ دی د برمتګرو پیژنګلوي نه ده شوې د امریکا په سینټ کې له ایران سره د نړیوالې اټمي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایو خستو هڅه ناکامه شوه
ملیحا مرزاده اوس ته خبرونه لنډیز وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي
نن د انګریزي ژبې ورسپان ډان خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې دینی مدرسو له لازم وي چې دوی د بانکونو د لارې د یو ځانګړي اکاونټ په نوم د پیسو لیندین وکړي اخبار مخکې لیکي چې ځینې مدرسې خو د بانک د لارې لیندین کوي خو ولې د دغه مدرسو اکاونټونه دغلته د موجودو ځینو کسانو په نامه وي نو بیا د دغه عمل د وجې دا نه معلومیږي چې پیسې چا را لیږلي او چا ورکړي او چا ته میلاو شوي او له دې دایره هم څرګندېدې شي چې دغه پیسې د ترغغری په پیخو کې استعمالېږي کچري د داخلي چارو وزیر دا دګام عملی کړی نو د دې سره ډېر ګټي تر لاسه شي ولی دا کار دومره آسان نه دی څومره چې د داخلي چارو وفاقي وزیر وایي لکه دینځدو کې د مدرسو د رجستریشن په حق لا د دوی ګامونه خای چې دوی په صوبو کې د یو شمیر رجستر او غیر رجستر مدرسو لیستونه جوړ کړي وو د کومې نه چې په صحیح توګه خدا معلومه نشوه چې څومره مدرسې رجستر دي ولی دومره معلومه شوه چې په صوبو کې په دریو کې یو مدرسې رجسٹرډ دا او دا ډیر لوی شمیره دا نو اول به دغه مدرسو رجسٹریشن کول پکار وی او دا عمل تر هغه ممکن نه دی تر کومه چې مدرسې د پیسو لین دین د خپل کارکونکو په نام کوي دریا اخیری کې وای هله د چې د داخله چارو وفاقي وزیر خپل دا بیان په صحیح توګه عملی کړی ځکه چې په ملک د سخت دریزي فضا ختمولو لپاره داسې ګامونه پورته کول ډیر ضروری دي بل پلو ایکسپریس روس پڼ خپل دریا په پاکستان کې د صحافیانو په وژنه باندې لیکلي او وای کراچي کې د صحافیانو د وژنې وروستو حالات کړکېچن شوې دي او د امن لپاره چې کومې داوی دولت سره کې دي هغه په خاورو کې غډې شوې د ادارې په وینا چې کراچي کې په نه ورځو کې د دوو صحافیانو په شمول شل کسان وجلې کېدل یقینا چې د فکر وړ خبره ده ادارې زیاتوي چې دلته پښتنه دار پیدا کیږي چې د کراچي غونټې لوی خار کې د حالاتو خرابېدو په شا د چا لاس ته او دلته دومره وسله سوک راوړي په کوم چې د مرګ بازار ګرم کړي دي ادارې اخري کې لیکي چې د مسلې ډیر گین شکل اختیار کړی دی او یره د چدا معاملې نور هم زیات شي نو باید چې وفاقي حکومت د دې مسلې په سنجیدګۍ سره نوټس واخلي او د دې مخنیوي په هر جوړ باور وکړي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی پولی خبریالانو سازمان روانونی په پاکستان کې د خبریالانو د رسنیو د نورو عملی پروژنه اندیښنه څرګنده کړې. د سازمان وایي په هیواد کې د دوو کسانو وژنه هم د دوو نورو کسانو زخمی کېدل پاکستان رسنیو ته د دړکې د یو پیغام برابر دی. بلخوا فارن پالیس مجلې په خپله لیکنه کې د طالبان پاکړه د امریکا نظر ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز په تیرو سلیرویشتو گھنٹو کې په پاکستان کې د میډیا د کسانو پر وژنه حیرانگی سرګنده کړې ده. سازمان د دغو بریدونو په لړۍ کې د سینیئر خبریال آفتاب عالم د نخښه کېدلو خبره کوي چې په کراچۍ کې موټر سایکل سپرو وژلو. د سازمان په خبره 20 کلن آفتاب عالم هغه وخت وویشتل شو چې خپل ماشومان سکول ته تر رسولو پس په گاډی کې کورته روان وو. عباسی شهید نومي هسپتال ته په رسیدو د هغه د مرګ تصدیق وشو. نوموړي مخکې له جیو ټی وی، سما ټی وی او په نورو میډیا کې کار کړو، خو د صحیح وجوهاتو له امله د تیر یو کال نه کار نه وکړي. سازمان لیکي د نوموړي د وژنې نه 7 مخکې هم په کراچۍ کې د یو شخصي ټی وی چینل جیو ټی وی په موټر وسلوالو ډزې کړې وې. پاغه برید کې د تکنیکی عملی او 45 کلن تن ارشد علی جعفری وژل شو او ډرایور انیس چوهان پکې زخمی شو. برید کوونکي درې وسلوال په موټر سایکل لزایا وتښتیدل. بلخوا په پېښور کې د پی ټی وی خبریال عبدالعظم شنواری هم په یو ورته برید کې زخمی شو. پر هغه په پېښور کې د شپې په 11 بجې حمله وشوه چې په خپو لګېدلو. هغه په دې وروستیو کې د امنیتي وجوهاتو له امله له لنډي کوتله پېښور ته منتقل شوی. د بی پولی خبریالانو سازمان وایي په دوو ورځو کې د دوو کسانو وژنه او هم د دوو کسانو ژوبلېدل پاکستانی میډیا ته د دړکې یو بل پیغام دی. بلخوا فورن پالیسی مجلې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي سلاکار جف ایګرز د یوې مقالې په حواله لیکلي چې سرخط یې دی افغانستان د خپلو دښمنانو په انتخاب کې د کلمندینه کار واخلي. مجله وایي په مقاله کې لیکوال لیکي چې د طالبانو نوې مشرتابه کېدی شي په افغانستان کې د شخړې د سیاسي حل یوه اخیری خمو کوي. که داسې نه وي نو د اسلامي دولت وسلواله ډله به له افغانستان نه عراق یا شام جوړ کړي. د مجلې په یاد لیکنه کې د طالبانو په حق له د باراک اوباما د انتظامی نظر ته کتنه شوې ده. مجله لیکي د یو څه وخت لپاره د اوباما انتظامی د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ د فرق ساتلو کوشش کړی دی چې دا ډول له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو لار په خپل لومړیتوب کې وساتي. د مجلې په خبره کو کتل شین او لا یاغیانو سره مذاکرات د ترهګرو سره د خبرو اترو عمره سخت نه دی. خو بیا د مجلې په خبره ډیر افغان وګړي به په دې نظر وي چې د یاغیانو او ترهګرو ترمنځ امتیاز هغه وخت تد شي کله چې طالبان هدفي وژنې کوي، سکولونه تباه کوي او یا په افغان ولس ته زور اچولو لپاره ټول وژنه او یا د خلکو سرونه پرې کوي. مجله د اوباما انتظامی لخوا په داسې وخت کې د ترهګرو او یاغیانو ترمنځ فرق کول یو احمقانه او بېمانه عمل بولي چې په دې وروستیو کې په کابل کې ډیر کسان وژل.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یورپ ته اوسم د پناغښتونکو سیلونه را روان دي. پرون ګڼ شمېر کډوال د بالکان هیوادونو له لارې هنګري ته داخل شول او آسټریا یا اتریش هیواد ته دې ته اړ کړ چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات ودروي. اروپا هم په دې اړه چې د کډوالو د بحران په وړاندې څه ډول چلند وشي ډېره سرویشل شوې ده. جرمني نیوکه کړې چې د اروپایي اتحادیې هغه پلان چې 1,60,000 نوي کډوال به پر غړیو هیوادونو ویشل کېږي په سمندر کې د یو څاڅکي مثال لري. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د هنګری پولیسو د پنځنبې پورز ویل چې په تیرو 44 ساعتونو کې 3,321 کسان هنګری ته داخل شوي دي. مخکې له دې چې په هنګری کې د مهاجرینو ضد سخت قانون عملي شي او د دې هیواد لخوا په پوله نوې موانع جوړه او هوا سړه شي، کډوال هڅه کوي چې دې هیواد ته داخل شي. د راپورونو له مخې د سربیا سرحدي سیمو ته 5,000 کسانو ځانونه رسولي چې دا یوه بې ساري شمېره ده. لری جنوب له یونان سره د مقدونیا په پوله د فرانس پرس خبري اعلان شاوخوا 50 بسونه لیدلی چې د 2,500 په شاوخوا کې کډواله لیکدول او هم درې ورګاډي لیدلی چې د جیو جلیجل خارې 3,000 کسان لیکدول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې روانونه خبرداري ورکړ چې راتلونکي اونۍ ښایي لږ تر لږه 22,000 کډوال هنګري ته داخل شي. ډیر دغه کډوال چې په سوریه، افغانستان او پاکستان کې د جګړو او بې وزلۍ له امله تښتیدلې د مدیترانې د سمندر له لارې چې له خطرونو ډکه لار ده، اروپا په تیره بیا جرمني ته ځانونه رسوي. د بیړنیو اقداماتو له مخې کډوال اجازه لري چې له هنګري اتریش ته داخل شي. د اتریش پولیسو وویل چې وړ مشپه 3,200 کډوال له پولې ور اوښتي دي. د اوتریش د اورګاډي د شبکې مسولینو د پنځنبه پورز د اورګاډي خدمات ورسته له هغه ودرول چې یو زیات شمیر کډوالو مرکزی تمځایونو ته مخه کړه. دوی د بسونو له کمپنیو او رضاکارانو وغوښتل چې استیشنونو ته د کډوال نه انتقالوي. د ډنمارک د اورګاډي خدمات چې د چهارشنبه پورز درول شوی او د پنځنبه پورز بیرته پیل شول، پولیسو وویل دوی کډوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه توګه سویډن ته چې په اروپا کې د کډوالو د ورتلو یو بل لوی مقصد دی ولاړ شي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر د چهارشنبه پورز یو نوی پلان په ډاګه کړ چې له مخې د کډوالو په مسیر کې پر پرتو لومړنیو هیوادونو دغه بار د سپکولو په مقصد 1,60,000 کډوال د دې اتحادیې پر غړو ویشل کیږي. خو جرمنی چې یوازې سږ کال 450,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی، غواړي چې دغه اتحادیه 28 غړي دي له دې زیات کډوالو مني. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی، غواړي چې اروپایي اتحادیه اوږد مهاله سهمیت چې شمیر محدود نوي عملي کړي. د جرمنی مرستیال صدر اعظم سیګمار ګابریل د جونکر پلان په بهر کې یو څاڅکی ته ورته وباله ویل چې په اروپا کې د 1,60,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ویشل به لومړی ګام وي. خو د کډوالو په اړه د اجباري سهمیې په وړاندې د ختیځې اروپا هیوادونو سخت غبرګون ښودلی. د سلواک صدر اعظم روبرت فیچو وایي هیواد به برلین ته په ګونډو نه شي. هغه وویل موږ یوه اجباري سهمیې نه غواړو، نه غواړم چې یوه ورځ له خوبه راپاڅېږم او په خوا کې مې 50,000 کسان ووینم چې په اړه یې هېڅ معلومات ونه لرم چې دوی څوک دي. د اروپایي کمیسیون د مشر جونکر په پلان کې د دوبلن پر تړون د بیا غور مسله هم شامل ده. دغه تړون چې اروپایي اتحادیه پرې ډیر انتقاد کوي، هر هغه هیواد چې د لومړي ځل لپاره یو کډوال یا پناه غوښتونکی ځان ورسوي پر دې مکلف ګڼي چې دوسیې ته رسیدګي وکړي. یونان نور اروپا ته د کډوالو د تلو یو بل مهم ترانزیت هیواد دی. د دې هیواد ټاپوګانو ته د مدیترانې د سمندر له لارې په وړو کښتیو کې چې د ډوبېدو خطر یې زیات دی د کډوالو بهیر روان دی. چارواکو وویل چې یوازې روانه اونۍ د لیسبوس په ټاپو کې 15,000 کډوال ثبت کړي دي. په دغه واړه ټاپو کې یو زیات شمیر کډوال له څو ورځو راهیسې په سختو شرایطو کې بند پاتې دي. خو دې او څنګلورو ټاپوګانو ته د وړو کښتیو او نویو کډوالو د ورتګ بهیر همداسې دوام لري. د چهارشنبه په ورځ په یو ساعت کې له شپږو کښتیو نوي کډوال دغه ټاپو ته راښکته شول او څلور نورې کښتۍ هم له لرې لیدل کېدې چې دې ټاپو ته ور روانې دي. د فیراس تهان په نوم 14 کلن د سوریې یو کډوال چې وای ګرافیک ډیزاینر دی، فرانس پرسته وویل کله چې پخې پر وچه کې خو دې ټول ستړی لری شو.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چابه د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي چې افغان حکومت له دوی وغواړي چې له اوسول طالبان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي نو هیواد یې هر ډول همکاري ته چمتو دی. مارکوس پوستل له مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ول بل هر هیواد وړاندې چین او امریکا کولای شي د افغان حکومت وسوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې اړه نور هر لقبل د رحمت الله افغان په ریپورت کې
که څه هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د بیا خبرو د پیل په اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات په لاس کې نشته، خو جرمني په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکوي. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل که افغان حکومت له جرمني وغواړي نو هیواد یې بشپړو همکاریو ته چمتووالی لري څو په دې برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي. د ښاغلي پوتسل په باور د نورو هیوادونو په پرتله امریکا او چین کولای سي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو د سولې خبرو ته په کینولو کې ګټور رول ادا کړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپلوي او مشري هم دوی وکړي. خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولای سي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولای سي. که زموږ نه هم خوشتنه وسي کولای سو دې برخه کې آسانتیاوې رامنځته کړو، خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
ښاغلی پوتسل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له اړخه له پاکستان سره خبرې وکړي څو د سولې خبرو بیا پیل ته یې حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په اعلان سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. که څه هم له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ځینو غړیو د سولې په اړه د ټولو هیوادونو هڅې ستایلې وې، خو یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان له چین او امریکا پرته د سولې په برخه کې د هیوادونو همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی ازادۍ راډیو ته وویل دا چې اوس مهال د افغانستان د سولې خبرې له خنډ سره مخ دي، نو په لنډ مهال کې به په دې برخه کې هر ډول اقدام ګټه ونه لري.
اوس مذاکرات بمبست تللي، درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل دا غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني په دې سره اقدام پورته کړي، اما چون امریکایان دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسې دا مملکتونه ته نه پرېږدي اقدام پورته. جرمني پخوا روابط درلوده د سټیې بغا سره، اوس سټیې د ملا مختار منصور سره نشته، یعنی جرمني اقدام به پورته کړي اما نتایج به مثبت نه وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي او چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوي او همدارنګه د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي، نو لري بریښي چې پلان او منځ محل کې دی د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا پیل سي. دوی په دې باور دي چې د افغان حکومت مشران په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو له لارې پر پاکستان فشار راوړي څو یاد هېواد د سولې صادقانه خبرو ته حاضر شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته دی
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه لژوند د سره نست د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ووري او اوس هم لدې سره د دې غړي خبري برخه پای ته رسیدلې ده. راځي چې د ټوکو ټکالو نس پروګرام ته ورشو. امان الله نصر وړاندې کوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو د سیلابونو نخلاص شو او بیا په ټکسونو کې راګر شو او ریډونکو دا هغه ګورګین جمال دی چې خلک لډیر نازه مرچکه ورته وای، خو بیا هم په دې هلیو چې رینجرز به زغلولی نه یاست، اپریشن از به غضب به بیرولی نه یاست، ډرون بلډ زولی نه یاست، ګرانی به تخنولی نه یاست، غریبۍ به شرمولی نه یاست، سرکاري رنگارنګ ټکسونو به جړولی نه یاست، لوډ شیډینګ به پخپل خلوکی لمبولی نه یاست، د اپوزیشن او سرکار هوایی ټکانو به ګرځولی نه یاست، او د لوی اختر د پاره د بیګم شاپینګ لیست او د دکاندارانو نرخونو به ځنګولی نه یاست. نو ګرانو او خپل نصیب ته حیران او پریشان او اوریدونکو، آی ایم ایف والا یواری بیا زمونږ په سرکاری بے مهار غږ کړی دی چې کپور غواړي نه ټیکسونه ولګوي، کپور غواړي نور ټیکسونه ولګوي، پاوامو وګرځوي خلک واسکټ ګوټونه او پګړۍ خو مو ترینه اخیستې ده، دا کمیس هم ترینه وباسه. نو ګرانو ټیکس ته پریشان او اوریدونکو، دا وخت د ټیکس بادشاه، د بجټانو شهنشاه، د سیاسي ډرامو مها شهنشاه، جناب وزیر بی خزانه پروت په خزانه اسحاق مار صاحب په سټوډیو ګډبړې شن ته ټینشن کی، د جناب عزت معاف توغندی توندکی تیرکی تیزکی محترمه توتکی عرف چکری سره تشریف لري. نو ورزو سټوډیو ته چې دوی د خپل رنگارنګ ټیکسونو پاکله څه ډول وهي او څه سورنا غوي، نو تاسو او وزیر سورنا او وی توبه وزیر به خزانه.
Thank you.
نوگرانو او د خزانه پتما ناستو اوریدونکو نن مونږ ستاسو د ډیرو سوالونو د ځوابونو د پاره وزیر خزانه سیب ته بلنه ورکړې ده چې هر دویم ورځ رنگارنګ ټیکسونه لګوي. سر ستړې مشي.
های 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 وزیر بری اعظم اجازت نه راکوي، کنی دا ستاسو د ریډیو پر رپورټرانو او خبریالانو مې هم ټیکس لګوي. ډیرې ستړې مشه، سلامونه او دعاګانې کوي تاسې.
یو یو دا سړی لیونی شوی دی، په سلامونو او دعاګانو بیا ولې ټیکس لګوي؟
سلامونه او دعاګانې خو پرېږده، دا ستاسو د ښځو په غیبتونو جنګونو نخرو او فرمایشونو مې هم ټیکس لګوي.
یو خوار نشي، خو هغه دې د میکپ په سامانونو مو هم ټیکسونه ولګوله. ستاسو د لاسه ښځې خپلا سرخي او سفیده نشي لګولی.
ته که سرخي ولګوي او کنه څه خاص فرق نه پرېوځي، په دواړو صورتونو کې داسې معلومیږي لکه چنجخه.
ته هم هلته سیف الملک نه مغزیماتې چې سبا دې د وزارت نه لرې کړم. قسم دی که دې څوک د پکوړو په دکان کې لا مزدور کی هو.
اے بے بخت، ته اوس ریډیو رپورټر یې او که تربوره؟ د دغو پیغورونو خو له کوره راورکیم. زما بیګم هم دغه راته وایي، وایي که زما د وزیر بریاعظم سره رشته داري نه وای ته به اوس وزیر خزانه نه فقیر هندوانه وای، د خلکو نه به د هندوانې په خیرات کې غوښتې.
ته دا خپله سرنا پرېږده، په دې غریبانو خلکو دا ټیکسونه ولې لګوې؟
ټیکسونه خو لګیږي یا په غریبانو او یا بیا په شریفانو. په بدماشانو او غونډګانو مې ځان د غاړې دی چې ټیکس به په لګوم.
څه مطلب؟
مطلب مې دا دی او غرض مې دا دی، ډېره د شرم خبره ده چې چاته ونه وایې. هغوی خو زموږ نه ټیکس وسولوي، د هغوی نه ټیکس مونږ چیرې اخیستی شو کنه؟
نو تاسو دا ټوله بار په غریبانو باندې اچوئ، تر څو به دا ظلم کوئ؟
تر څو چې غریبان دا بار برداشتوي پی اچوئ کنه؟
نه، نو تاسو دا کارخانې د زمیندارانو ته ولې دا د ټیکسو پرچې نه وراستوئ؟
اے ته اوس ولې زما پر رزق او روټۍ کې لته راوئ؟ مڼې کارخانې د وزیر بریاعظم دي او زمینداری د اپوزیشن، ټوله په پارلیمان کې ناستې، ولې مو په خرابوئ؟
نه، نو که یو ورځ د غریبانانو او د شریفانانو ته غصه ورغله نو تاسو به چرته یاست او ستاسو پارلیمان به چرته وي؟
هغه غریبانو ته مونږ دا موقع ورکوو چرته؟
څه مطلب؟
مطلب دا چې هغوی د خپلو جنجالونو سره فارغه شي، نو به په مونږ حمله کوي.
جنجالونه؟
او کنه، یوې خوا ته د لوډ شیډنګ ګرمي ده، د ماشو مچانو حملې دي، بلې خوا ته ګراني ده، د دکاندارانو او قصابانو چړې دي، بلې خوا ته بیماری ده، د ډاکټرانو او حکیمانو فیسونه ټیسټونه او اکسرې دي، بلې خوا ته نفس تنګي ده، د مور بچانو او بیګمانو شرونه او جګړې دي، اپریشنونه د ماکی او ډرون حملې دي. هغوی فارغه چیرته دي چې زموږ ګریوان ته بلاس راچوي؟
توبه مې د توبه، زړه خو مې غواړي چې تمانچه راوباسم او په دا ګېډه کې دې ولم چې د خلکو حق دلته په سټډیو کې ټوله راوځي.
نه نه نه، چې داسې ونه کړې، د خلکو حقوق په ګېډه کې چیرته دي؟ هغه خو په سویس بینکونو کې پراته دي، په نس کې خو ګوره چې سس ما داسې ونه کې، سټوډیو به دې خرابه شي قامکلي.
اے لگ دا خدای وویرے گا، یہ وے خواتا ستاسو ٹیک سنا، بلے خواتا غنڈا ٹیک سنا، ڈنڈا ٹیک سنا، اے خلق با کم کم ٹیک سنا ورکوی.
تا فکر مکو، ما پارلیمان تا تجویز ورکڑے دے چی اوز باید چی دا دی غنڈا او ڈنڈا ٹیک سنو سرا سرا چرگا ٹیکس، گندا ٹیکس او کنڈا ٹیکس تا ہم قانون شکل ورکڑنش.
یو یو خدای فضل، دا چرگا ٹیکس، گندا ٹیکس، کنڈا ٹیکس دا بیا چشی دی؟
چرغه خو له نامه نه څرګنده ده چې څوک ډیرې چرغې خوري، او بیا د غلا چرګان غلا کوي او چرغې ترې نه جوړوي خوري، په هغوی ټیکس. د ګنده ټیکس مطلب خو د نامه نه ظاهره ده چې څوک څومره خوري نو ګندم دغومره.
ای خوا دې وګرځه، ته شرمېږې نه؟
نه نه، ته غلطه پوه شوې، دا چې سودا راوړي دا پلاستیکان کچرې ګند په کوڅو او روډونو کې پاشي، په هغه ګند باندې دا ګنده ټیکس زما مطلب و. او پاتې شو کونډه ټیکس، دغه کم خلک چې د بجلی تارونو ته کونډې ورچي، د ګیس او اوبو پایپونو ته سمبې ورچي، پا آغوی باندیم چیک ضروری دی کنم.
نه نو دا ټول کارونه خو غیر قانوني دي، او په غیر قانوني شیانو باندې تاسو ټیکسونه څنګه اخلي؟
ولی زمونږ نه پوالا دي نه ولیده څنګه بارګینینګ کولو؟ چې چا به 15 کروڑ غلا کړی وي د هغوی نه به یې نیمې واخیستې، نیمې به یې وروبخلې، دغه نیمی نه به یې نیمی خپل جیب ته واچولې، او نیمی به یې په خزانه کې جمع کړلې. الله الله، خیر سلام. د مجرم نه به محرم جوړ شو، او د ده نه به محترم جوړ شو.
توبه توبه خدا آیا، د دې ملک نه پرسان نه به څه جوړیږي؟
آخ ستا سره یې ده چې په دې هوا او حلوا ټیکس ونه لګو.
څه شی؟
هوا که بیرونی وي او که داخلي، د خلکو ډیر لوی ضرورت دی. او پاتې شوه حلوا، د دې نه بغیر خو ځینې خلک ژوندي اډو پاتې کیدای نشي. زه ورځم وزیر براعظم ته تجویز ورکوم، هو هوا او حلوا، خروج او دخول دواړه ټیکس. په بینک مو هم دغه رنګه ټیکس لګولی دی. په بینک کې چې پیسې داخلې او که پیسې باسي، په دواړو صورتونو کې په پیسو ټیکس.
نو ګرانو قدردانو، صورتحال ډیر خراب دی، جر جر خپل کار مکمل کې. کنی 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 نو درغلی حکیم بخمل. حکیم بخمل بنند ټیکسونو د کمولو او غلا کولو او پټولو لاری چاری درخوی. ستاسو سوالونه او د حکیم بخمل ځوابونه.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، بیخی ډیر ټیکسونه لګیږي، څه وکړم؟
هلکه ته خو داسې خبرې کوې لکه په سویټزرلینډ کې چې ناسي. ملک ناپرسان دی، کوچدو اور کوچلو، لین دین زده که کم عقله، پیسه پینګ تماشا دیک. هو سر مه خلاصوه، غاړه خلاصه که، لکۍ به دې خپله خلاصیږي کنه.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، دا د میکپ په شیانو ډیر ټیکس لګولی دی، اوس به څه چل کیږي؟ اوس به څه چل کیږي یار، اوس به څه چل کیږي؟
یاره معلومیږي داسې چې ډیره سخته پیخانه، یعنی بدرنګه ښځه ده. ته داسې وکړه چې یو پاو چونه په یوه ډبه ډسټمپر کې ګډه کړه، او بیا یې په خپل لس نمبر سپیره مخ ولګوه. انشاءالله دا ستا خو نشم ویلی، سړی به دې ماته دعاوې کوي که خدای کول.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، زموږ وزیر براعظم او نور وزیران یوه روپۍ ټیکس هم نه جمع کوي، ټول آزاد ګرځي او غریبانو ته نوټسونه را روان دي.
بچیه، هغه خو نور هم ډیر غټ غټ کارونه کوي، بیا هم آزاد ګرځي. د هغوی حساب کتاب به هغه وخت شروع کیږي چې د کرسۍ نه لاندې راوغورځیږي. یاد دی نشي یو لس کاله په سعودي کې علي موپایې خرڅولې، او بل لس کاله په جیل کې د سپږو سره په جنګ. ژرنده که د پلار ده هم په وار ده. او پام کوه، ټیکس جمع کوه، کنی یو ورځ به ته په خپل هم جمع شي. ټیکس نه، ټیکسونه جمع کوه. او غونډه ټیکس، انکم ټیکس، تړه ټیکس، ټیله ټیکس، دیکه ټیکس، چمچه ټیکس. او پام کوه، پام کوه د ټیکس غله، د بجلی غله، د ډوډۍ غله، پام کوه. ویني ولې پام کوه؟ کور خراب، پام. Ha 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 ha!